سلامونه وخت په خیر. نن سه شنبه د ورې 15مه او په کابل کې وخت یې 3:00 د ماسپښین دی. تاسو زموږ غږ د رادیو ناورې په مخه د 7 خبرونو ته. د ناروی د کډوالو شورا وایي چې له افغانستان سره په بشري مرستو کې له ډیر کمک سره به په دې هیواد کې د مرستندویو ټولو نورستۍ نښې هم له منځه ولاړ شي او د میلیونونو افغانانو ژوند به له خطر سره مخامخ شي. د خیریه ټولنې په یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته استولی دی ویلي دي چې داسې حال دی چې په افغانستان کې نارینه ښځې او ماشومان د نړیوالو بشري مرستو ملاتړ ته اړ دي. له دې او نورو ټولنو خیریه سره د لویو مرستندویانو په بس پنو کې د پام وړ کموالی هم راغلی دی. دا ټولنه خبرداری ورکوي چې دا وضعیت دوی ته پرته له دې چې په خپلو خدماتو کې کموالی راولي بل لاره نه پرېږدي. په 13 جنوري میاشت کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا نوې ادارې له بیوزلو هیوادونو سره د دې هیواد بشري مرستې وزنډولې او د دې سره بلجیم، فرانسې، جرمني، هالنډ، سویډن، سویس او بریتانیا هم په راروانو کلونو کې په نړیوالو مرستو کې کمښت اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دی چې په روان 2025 کال کې به نږدې 3 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د امریکا د نړیوالو خبرونو ادارې یو سی ای جی ایم پر رونو منل شي د آزاد اروپا ازادي رادیو د بودیجې یو برخه چې مخ کې کنګل کړي و آزاد کړي. دا بودیجې د کانګرس لخوا مخ کې تصویب شوی و. دغه مرکز د افریقا پرون د دې قضیه په اړه د واشنگټن ډي سي په یو محکمه کې د بحث لپاره څو شی به مخ کې اعلان کړ. د آزادي اروپا ازادي رادیو د دې پریکړه په وړاندې داوا پیل کړی او قاضي په دې اړه څېړنه کوي چې آیا د دې رادیو د بودیجې بندول قانوني توجیه لري او کنه. د آزادي اروپا ازادي رادیو عمومي رئیس سټیفن کاپوس بیګا په یو بیان کې ویلي دي هیله مند چې د بودیجې آزاد شوه برخه به د رادیو تر هغه وخت فعال وساتي چې محکمه د 2015 کال لپاره د دې رسنۍ د ټول تخصیص اړه خپل حکم اوروي. د ازادي اروپا ازادي رادیو غواړي چې د نړیوالو خبرونو اداره د 2015 کال ټول بودیجه آزاد کړي. په لاندې کوتل کې ځای پولیس او پاکستانی چارواکو اعلان وکړ چې شاوخوا 50 افغان ماشومان چې د یک شنبه په شپه په غیر قانوني ډول پاکستان ته ننوتي وو پرته افغانستان ته لیږدول شوی دي. د پاکستان بزنس ریکارډر ورسپانې د سه شنبه په ورځ په دې راپور کې ویلي دي چې د پاکستان بزنس ریکارډر ورسپانې د سه شنبه په ورځ په دې اړه راپور ورکړ. د لاندې کوتل د پولیسو د ماموریت افسر عدنان افریدی چې د قبایلي مشرانو او سوداګرو سره مل وو پرون یې رسنیو په دې اړه معلومات ورکړل. پاکستانی پولیس وایي چې په تیرو څو ورځو کې له 100 څخه ډیر افغان ماشومان، نجونې او هلکان له پولې پاکستان ته وښتي دي. افریدی هم دا رسول چې د دې ماشومانو اکثریت مخدره توکي او نور توکي قاچاق کوي یا په نورو غیر قانوني فعالیتونو کې ښکیل دي. د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د کابل سره د شوی تفاهم تایید وکړ. د پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې په دې تفاهم کې دواړو خواو ژمنه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ شته ستونزې به د ډیپلوماتیکو اړیکو له لارې حل کړي. د غلوړ پوړي پاکستانی چارواکي د افغانستان له موقت حکومت سره د مذاکراتو پر اهمیت ټینګار وکړ تر څو د پاکستان اندېښنې وڅېړل شي او د دواړو هیوادونو اړیکې پیاوړې شي. د دې په اړه د ښاغلي ادارې دفتر معلومات وروسته له هغه ورکړل چې هغه د دوشنبه په ورځ د افغانستان سره د اړیکو په اړه یو غونډه مشري کوله. په دې غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر امینه بلوچ او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نورو چارواکو هم ګډون کړی وو چې پکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق کابل ته د خپل سفر په اړه هم وضاحت ورکړ. ښاغلی صادق د افغانستان ته د خپل سفر پر مهال د طالبانو د حکومت له جګپوړو چارواکو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او د سوداګرۍ له وزیر نوریدین عزیزی سره هم کتلی وو. دواړو هیوادونو ترمنځ د مهمو او حساسو موضوعاتو په اړه خبرې کړې وې. روسی چارواکو رسنوی ویلی چې د دوشنبه په ورځ به د اوکراین د توپخانه په یو هدفمند برید کې د دوو خبريالانو او د هغوی د موټر چلونکو په ګډون شپک تنه وژل شوی چې د ختیز اوکراین د لوهانسک سیمې په مسکو کنټرول شوی برخو کې په دنده بوختو. د ریټرز د خبر لمخې نن د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلی په دې برید کې د روسیې د ایزویستیا رسنۍ د جګړې خبريال الکساندر فیدورشک، د کیمرې چلونکو اندری پانوف او موټر چلونکو الکساندر سرګیلی چې د زویزدا ټلویزیون چینل لپاره یې کار کوي وژل شوې دي. په دې برید کې د یاد خبريال بلا خبريال نیکیتا کولرن سخته ټپي شوې ده. امریکایي او روسي چارواکو د دوشنبه په ورځ په سعودي عربستان کې خپل خبرې ساتونه په ساتونو سره وغځولې د خبرو اترو تمرکز په تور سمندر کې د اوکرين او روسي ترمنس د وربند په تر لاسه کېدو و واشنگټن هیله مندي چې د خبرې بعد سولې پراخولو خبرو اترو ته لار نور هم هوار کړی. او په پام کې دا چې د هند پریمیر لیگ یا آی پی ایل د سیالیو په لړۍ کې نن د ګجرات ټایټنز او د پنجاب کینګز لوبډلې سره مخامخ شي. دا لوبه به د کابل په وخت مخام په شپږ نیمو بجو د احمد شاه بابا د احمدآباد ښار په سټیډیوم کې پیل شي. په ګجرات ټایټنز کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او کریم جنت او په پنجاب کینګز کې عصمت الله عمرزی غړیتوب لري. د آی پی ایل لوبې د روان مارچ میاشتې په 22مه پیل شوي او د می تر 25مه به دوام وکړي. سلامونه بیا هم د خبری ټولګې ته مزافرشته سحاق د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ هرکلای کوم. د خبرونه کې برا سره واوري چې د ملګرو ملتونو د خزو د برخې اجرایی مشر سیمه بهوس وایي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو حق د طالبانو سرغړونه بد افغانستان راتلونکو نسلونو خصمن کړي. په دې اړه د نجونو اندېښنې
موږ یو کلم ستړي انتظار وکړو خو هغه هم همداسې په انتظار کې پات شلو. ورستر بلې په خزو محدودیتونه لګيږي، کار ته لاسرسي نه لري.
د کابل یو شمېر سیدونکو وایي چې په کابل کې د طلاوی الوړ شوې ده.
د طلا بیا په افغانستان کې ډیره زیاته لوړه شوې. ځکه ځوانانو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې هغوی ودونه لري او معامله مخته لري.
او هم دا راز د خوست ولایت ځینې اوسیدونکو وایي چې د ژوند د بنسټیزو اسانتیاو د برابرولو لپاره له حکومت نه دوی غوښتنې لري.
د یو درې ته چې سره کوی د لګ گزارې ولاده د بل درې کې به هیڅ ولا نشته درک نشته چې موږ چل چل نه پوهو کوم چې سره ستنځنو به ډیر ستنځي.
د دې راپورونو او نور راپورونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې را سره ورېدل شي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خراغلسته د ملګرو ملتونو د خزو د برخې جایوي مشره سیما بهوس وایي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو له حق د طالبانو سرغړونه به د افغانستان د راتلونکو نسلونو د پاره ډېرې اغیزې وکړي. نوموړي زیاته کړې چې نجونې باید بیرته ښوونځیو ته ستنې شي او دا چې د دوی بنسټي سقونه دوی ته ورکړل شي. په افغانستان کې نوې تعلیمي کال د روانې اونۍ د شنبه په ورځ پیل شو، خو د طالبانو حکومت د یو بل کال لپاره هم له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منا کړی دی. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپور.
د ملګرو ملتونو د خزو د برخي اجرایی مشر سیما باهوس ویلی د افغان جنو د زده کړو بنسټیز حق باید پرته لزنده دوی تبیر ته ورکړل شي. نو موړی نن سه شنبه د مارچ 25مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې د زده کړو په برخه کې د جنو او خزو له حق د سرغړونې د ویجاړونکو پایلو پاړه خبرداري ورکړي او زیاته کړي چې دا به د افغانستان راتلونکو نسلونو اغیزمن کړي. په افغانستان کې نوې تعلیمي کال د روانې اونۍ د شنبه په ورځ پیل شو، خو د طالبانو حکومت د یو بل کال لپاره هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان استیفن دوجاریک پرون دوشنبه په یو خبري غونډه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف له قوله ویلي چې د نوي ښوونیز کال په پیل سره څلور لکه نور نجونې هم د منځنۍ زده کړو له حقه محرومې شوې. نوموړي ویلي چې په دې سره په افغانستان کې د هغه نجونو شمیر چې منځنۍ زده کړو ته د لاسرسي له حقه محروم دي 2.2 میلیونو ته رسیږي. یونیسف له دې وړاندې خبرداري ورکړي چې که دغه بندیز تر 2013 کال پورې دوام وکړي نو 4 میلیون نجونې به ښوونځیو ته له تګ څخه پاتې شي. له زده کړو یو شمیر بې برخې نجونې او د دوی کورنۍ له طالبانو او نړیوالې ټولنې غواړي چې دوی ته د پاتې زده کړو د بشپړېدو اجازه ورکړي. له زده کړو بې برخې شوې د لغمان ولایت یوې زده کوونکې ولولي ازادي راډیو ته وویل
موږ یو کلم ستړي انتظار وکړو خو هغه هم همداسې په انتظار کې پات شلو. ورستر بلې په خزو محدودیتونه لګيږي، کار ته لاسرسي نه لري. پر وړاندې د تعلیم دروازې بند دي. کومې هیلې چې دوی لرلې هغه هیلې همداسې هیلې پات شولې.
د پلازمینه کابل یو اوسیدونکو چې دوه لونی په لسم ټولګي کې لزدکرو به برخې شوي او نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي هم ازادي راډیو ته ویل
زه د یو افغاني مور په توګه د طالبانو له حکومته غواړم چې نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي او ښوونځي خلاص کړي. د دې تر څنګ ښځو ته د کار زمینه هم برابره کړي، ځکه که دا کار ونه شي خلک له خپل هېواده وځي.
طالبانو په 2021 کال کې واک ته تر بیا ځلې رسېدو سمدستي وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منع کړې. که څه هم د طالبانو حکومت په لومړیو کې ژمنه وکړه چې په دې اړه د یوې تګلارې له جوړېدو وروسته به ټولو نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي، خو تر اوسه دا طرحه جوړه نه شوه. دوی نه یوازې دا چې نجونو ته یې ښوونځیو کې د منځنیو زده کړو اجازه ورنه کړه، په 2022 کال کې پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو او په تیر 2024 میلادي کال کې له نیمه روغتیایي زده کړو هم نجونې راوګرځولې.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
قدر من اوریدونکو بیا هم خبرونه ته خره غلا ستاسو موږ غواړو ازادي رادیو نوري وست دی. ازادي رادیو خبرونه څلور وساته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. په افغانستان کې د کډوالو شورا یا ایو ایم وای چې افغان کډوال په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان نه راستانه شوی دی او دغه کډوال ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. په دې اړه د راپور ته وښی
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وای د رواني میلادي میاشتې په دویمه اونۍ کې، یعنی د مارچ له 9 تر 15 له ایران افغانستان ته د شړل او ستنه کړل شوی افغانانو په شمیر کې 14% زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د مارچ په 14 په خپل ویب پاڼه تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې په یاد موده کې له ایران افغانستان ته 1,800 افغان کډوال راستانه او 1,600 درس نور بیا بیرته له هیواده ایران ته وتلی دي. د سازمان دا بیا سلنه راستانه سویو کسانو دلیل رد مرزیدل او شړل کېدل بللې دي. د راپور پټکو په یاد موده کې دا کسان له څو بیلابیلو لارو، خو ډیری هغه د میلاک او اسلام قلی له پولو افغانستان ته وختي دي. د کډوالو نړیوال سازمان په داسې حال کې دی وی اونۍ په ترڅ کې د زرګونو افغانانو د ستنېدو خبره کوي چې له ایران افغانستان ته تازه ځینې ستنې سوي افغانان وایي په هیواد دننه له سختو اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي. له دې ډلې یو افغان کډوال چې په خبره یې په ایران کې له تیرو شلو کلونو زبند وروسته له دغه هیواده د تیرې اونۍ په لومړیو کې ډیپورټ شوی، افغانستان کې د خپلو ستونزو په اړه د نوم نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
جمهوری اسلامی ایران دنیا از مهاجرت و از مشکلات و مشقت زیاد دوباره به کشوری عزیز ما
په تیرو شلو کلونو کې ایران کې د کډوالۍ ژوند تیر کړ، خو اوس بیرته خپل هیواد افغانستان ته راستون کړل شو. دلته ډېرې افغانان له بیکارۍ او بېوزلۍ کړیږي. چا ته د کار زمینه برابر نه ده، چا چې له ایران یو څه پیسې یا طلا هم راوړي د دې لپاره چې دلته ښه بلد نه دي، هغه هم له لاسه وتلي او له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
له ایرانه یو بل تازه راستون سوي افغان چې ده هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایت مطرح کړ.
بد اقتصادی به سر ببریم.
را ریپورت شو فعلا افغانستان کیو، خو په ډیر بد اقتصادی وضعیت کیو. دیو ملګری په کور کې می اوسیږو، کاروبار نشته، زموږ ماشومانو ته دلته د تعلیم زمینه برابر نه ده، نو ډیرو سختو حالاتو سره مخ یو.
د کډوالو نړیوال سازمان د راپور له مخې له افغانستانه ایران ته د تللو کسانو د سفر لاملونه کډوالي، د کارموندنې او سوداګرۍ هدف او په ځینو مواردو کې د روغتیايي ستونزو رفع کول دي. د یادونې ده چې اکثریت افغانان په ځانګړې توګه ځوانان بیا د کارموندنې لپاره ایران ته ځي، چې ډیری کله مزل ته رسیدو وړاندې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا بیرته راشړل کیږي. د رسمي شمیرو له مخې په تیر 2024 میلادي کال کې 1.5 میلیون افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته شړل شوي دي. د کډوالو کې داسې کسان هم شامل دي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته د دوی په ټکو د امنیتي ستونزو له امله او یا هم امریکا او اروپایي هیوادونو ته د تک په تکل ایران ته تللي دي.
ازادي راډیو ته ورجوي نيسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په سعودي عربستان کې له متحدو ایالاتونو سره په مذاکراتو کې د روسیې پلاوی یو غړی وایي چې د دوی ترمنځ پرونی خبرې تودې خو ګټورې دي. دا مذاکرات د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې په دې هیله پیل کړي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه به پای ته ورسوي. د چارواکو په وینا دا خبرې نن هم دوام لري. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
داسې مهال چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه لا هم دوام لري، روسی مرکچیان وایي په اوکراین کې د اور کم په اړه امریکایي چارواکو سره د دوی پرونی خبرې تودې خو ګټورې وي. په سعودي عربستان کې د روسیې د پلاوی یو غړي ګریګوري کراسن نن تاس خبري اژانس ته وویل چې له امریکایي پلاوی سره د ټولو مسایلو په اړه خبرې وشوې. د هغه په وینا د دوی خبرې تودې وي، اسانه نه وي، خو هم د روسیې او هم د امریکایي لوري لپاره ګټورې وي. د روسیې او متحدو ایالاتو پلاو پرون د 12 ساعتونو لپاره په سعودي عربستان کې خبرې وکړې. ښاغلی کراسن وویل چې دوی پر کومو مسایلو توافق ونه کړ، خو دا حقیقت چې دا ډول خبرې اترې وشوي د ته ډیر پر وخت ښکاري. کراسن چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خوانی مرستیال پاتې شوی زیاته کړه چې دا خبرې به دوام وکړي او ملګری ملتونه او ځینې نور هیوادونه به هم پکې ښکیل وي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. امریکایي چارواکو د رواني مارچ میاشتې په 23مه له اوکراینی چارواکو سره هم په سعودي عربستان کې خبرې کړې وي، خو فرانس پرس خبری اژانس او بلومبرګ خبری چینل د نامعلومو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې امریکایی پلاوی با نن د ورځې په اوږدو کې بیا هم له اوکراینی مرکچیانو سره وګوري. پرون په داسې حال کې چې امریکایی او روسی چارواکو خبرې کولې، د اوکراین پر سومي ښار د روسیې یو توغندی ولګید چې د درویشتو ماشومانو په ګډون له نوي ډیر کسان یې ټپیان کړل. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي پر دې برید خپګان څرګند کړ او دا یې د دردونو، زیانونو او ویجاړیو یو مثال وباله چې د ده په وینا اوکراین هیڅکله نه غوښت. زلنسکي زیاته کړه د دې لپاره چې روسیا سولې ته مجبوره شي باید پر وړاندې پریکړونه اقدام وشي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبیها پر خپل ایکس پانه لیکلی پر سومي خر حمله کوي چې د سولې په اړه د مسکو څرګندونې تشې خبرې دي. لبلې خوا روسي رسنیو خبر ورکړی چې د اوکراین د توپخانې په یو برید کې د دوو خبریالانو او د هغوی د موټر چلونکو په ګډون شپږ کسان چې د اوکراین په اشغال شوي لوهانسک سیمه کې په دنده بوخت وو وژل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل په دې حمله کې د روسیې د ایزویستیا د خبري رسنۍ د جګړې خبریال الکساندر فدورچاک او د زویزا د ټلویزیوني چینل کمرمن اندری پانوف او موټر چلونکی الکساندر سرکیلی وژل شوی دی او د زویز د خبریال نیکیتا ګولډن سخت ټپی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دا پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د خپل بیلابیلو معمولو لپاره طلا یا سرو زرو جوړې شوې غاڼې ته اړتیا لري او وایي چې بیا یې په بازارونو کې ډیر لوړه شوې ده او د خستلو توان نه لري. یو شمېر زرګرانو هم ازادي رادیو ته تایید کړي چې په دې وروستیو کې د طلا بیا لوړه شوې ده. دوی لامل په نړیوالو بازارونو کې د بیې پورته کېدل غني. جزئیات په دې راپور کې چې د کابل د یو اوسیدونکو په غک پیلېږي.
د طلا بیا په افغانستان کې ډیره زیاته لوړه شوې. ځکه ځوانانو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې هغوی ودونه لري او معاملې مخته لري.
د پلازمینې کابل اوسیدونکو مشال دی چې وایي د همدې رواني مریضې میاشتې په 15مه واده دی. مشال ازادي رادیو ته وویل غوښتل یې چې واده لپاره یو څه طلا واخلي خو په خبرې و نه توانید.
زما خپل د اختر نه بعد واده ده، نو د دې په هڅه کې چې څه برابر کم یو څه طلا واخلم. ما ته ډیره ګرانه ده، ډیره ستونزمنه ده ځکه چې طلا ډیره زیاته لوړه شوی، هغه په داسې شرایطو کې چې اقتصادي مشکلات په افغانستان کې او د ځوانانو بیکاری ډیره زیاته شوی.
معصومه د کابل خربل اوسیدونکو د چوي د خوري واده دی بلډ ول چې نوې ته طلا واخلي خو وسی و نه شو.
ورنال مردم غریب
اوس د غریب خلک څه وکړي؟ وای تلا را تواخلی، تلا را تواخلی، نو کومه کړي په دې غریبې او ناچاری کې بیچارهګي.
کابل کې اوشمیر زرګرانم ته دې وی چې په دې ورستیو کې د سرو زرو یا تلا بیا لوړه شوې ده. د ننګرهار په نوم د وی زرګری خاون جاوید ازادي رادیو ته وویل
دا جهانی نرخ دی، نرخ ولندن ناراضی وروره هغه په وجه جکشه مو خدامه نرخ نه خرڅو فګو میشت یو توله تل 300 ډالر 300 ډالر اوس په 1500 ډالر شوی دی.
د هارون پنوم دی وزرګری خوند هم ازادي رادیو ته د خبره تایید کړه.
یعنی 1 ګرام طلای 21
یو ګرام یو اشتلا فیلند کابل په بازارونو کې په 4500 افغانۍ دا او 3 طلا ګرام 4500 تر رسیدل دا لامل دا چې په نړیوالو بازارونو کې بیا لوړه شوې.
طلا فیلند در بازار جهان است.
هارون وایي دا چې ولې په نړیوال بازار کې د طلا بیا لوړه شوې دوی په لامل نه پوهیږي، خو په خبرې د زرګرانو ترمنځ اټکل دا دی چې نور هم ګرانيږي. په غنرخ پانه کې چې کابل کې د زرګرانو ټولنې کابو 15 ورځې مخکې زرګرانو ته ویشلې او دوی تصویر ازادي راډیو سره شریک کړي. په نړیوالو بازارونو کې د یو سل بیه $3.50 ښودل شوې ده. په نرخ پانه کې راغلي چې د کابل زرګران باید یو ګرام 2.3 تله په 6930 افغانۍ، یو ګرام 1.1 تله 6600 او یو ګرام تله 1.3 تله په 5600 افغانۍ خرڅ کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د خوست ولایت یو شمیر نور سیمو په شان د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو هم د دوی لپاره د ژوند د بنسټیزو اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کړې ده. دوی د څښاک اوبه نه لري او د عمومي او کلیوالي سړکونو رغونه، د ښوونځي ودانۍ او د دوی په سیمه کې د روغتیايي مرکزونو، د ډاکټرانو، دوا درملو او طبي ټکنالوژي کمښت خپل اړتیاو په توګه یادوي. په خو به قلندر کې د لوړو امنیتي ګواښونو لکبله د حکومت او نړیوالو بنسټونو د یاد اوسیدونکو ته اساسي پروژې نوې پلي شوي. بلخوازی طالب چارواکی وایي چې د قلندر د اوسیدونکو ستونزې سروې شوې دي او په وخت به ورته ورسیږي. په ډیړه د نجیب لالو خیل راپور ته وکړي.
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو د ژوندانه د اړینو اسانتیاو په برخو کې لستونزو او نیمګړتیاو کړیږي او غواړي چې یاد سیمې ته پاملرنه وشي. دوی وایی پتیر که سیمه لجگرو زیان منوا اول دی عمله حکمتی داره هم دارنگ نریوال بنسطونه پا قلندر که دی بیارغوانی دی پروژو پریکی دوتا نحاضر دل. دی قلندر یو سیدون که محمد گل مشال رو ریت اول دی دوی دی سیمه دی دیر محرومیت یا مهم لامل پا دی زای که دی اساسی لارو و سرکونو نشتونده چطور اوس هم ورته تک را تک ستونزمنده.
دی قلندر دوی داریدی د یو درې ته چې یو سرک وي د لګ گزارې ولاده د بل درې کې به هیڅ غل نشته درک نشته چې موږ چل په وکو نيز سرک ستنځنو به ډیر ستنځي.
د قلندر اوسیدونکو کې زیاتوي سیمه اله خار په لري واټن کې پراته ده او د ناروغي په بیړنۍ واقعیتو کې نشي کولای خپل ناروغان تر مرکز ورسوي. د یاد سیمه اوسیدونکو امیر باشای وایي په قلندر کې د کلینیکونو شمیر ډیر او هغه د ډاکټرانو درملو او نورو طبي وسایلو سمبال شي.
کلینیک نل رولاته کلینیک چې دا پردیز کې پروت دی، دغه کوټو کې پروت، هډانګو کوټو کې کلینیک نشته. می خال چې خوسته چې بیا ډېر مسراب کېږي، ستړي ډېر دي، مملې ډېر دي، وشه د سدګین شکړه.
سره دې چې د جمهوریت په ورستوي کلونو کې په ټول افغانستان او په ځنګلي ډول خوست کې د خوانځي لپاره د ودانیو پر جوړولو چټک کار وشو، خو د امنیتي ننګونو د لاسه قلندر ولسوالي د خوانځي له ودانیو هم بې برخې پاتې شوه. د قلندر یو بل اوسیدونکی زمری وایي
نو شګرې بارون وي با دروازې بداد کنه ماشومان نشي تلای دوی سبقونه وایي نو ګرمې لون دی دوی ژوند کې مصرف دوی ته هیڅ سہولت نشته تمیر نه نه لارو.
بلوری ته ځای مسؤلین وایي چې د نورو سیمو په شان د قلندر په سیمه کې هم د خلکو د اړتیاو سرویګانې شوي او وخت په وخت به اړوندو ادارو او نړیوالو ډونرانو سره شریکیږي. د کلو پراختیا رئیس مولوی عنایت الرحمن جلالی وویل
موږ کلو بیا رواني پراختیا ریاستو او نور څومره دهله ریاستونه چې دي هر یوه په ساحه کې خپل مشکلات درک کړي دي. پاکې سرکونه شته، کلینیکونه شته، مکاتب شته او پلونه شته. انشاءالله پابندی کار روان ده او مختلف و اداراتو سره یا ډونرونو سره به انشاءالله شریکیږي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې په خوست کې خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې اړینې پروژې پلې شوې، خو د دوامدار امنیتي ګواښونو له کبله قلندر، موساخیل، تریزی، علیشیر، صبری، یعقوبی همدارنګ سپیره کې بیا د یو شمېر سیمو خلک له دې پرمختګونو بې برخې پاتې شول او د هغوی ستونزې تر اوسه هم په خپل ځای دي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی اجمل تورمان.
بیا هم خراغلاست د پسرلی په پیلېدو سره د افغانستان د یشمیر سیمو کروندګر خپل کښتونه واصلاتو ته خوشبينه دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې ورستي ورختونو هیله من کړی دي. د چارو کارپوهان بیا خبرداري ورکوي چې یوازې ورختونه بسنه نه کوي او بیا د اوبو د ذخیره کولو او مدیریت په برخه کې جدي تدابیر ونیول شي. په دې اړه د راپور ته وښی
د کندوز ولایت د چاردرې ورسوالۍ یو بزګر محمد حنیف دی وایي د شوی او رختونو لاملا کروندګر خپل کښتونو ته هیله مند دي.
ان شاء الله الرحمن چې سکل کال خره ډیر خ کال دا شروع دی کال باران کالی دا نسر درختی سیستم هم صحیح ده د زراعت د دیقان د غنمو د دشت د شنه او شینوالي او د وخو د غو د مال د بوبو په خاطر باندې
د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ یو کروندګر محمد عظیم بیا وایي ک څوم دلته ورختونه کم شي وي خو بیا هم خپل کوختونه ته هلمند ځکه په خبره هلمند سین کې لا هم وبشته دوی زموږ په سیمه کې سکل ورختونه ډیر کم شو. لخلنې کمرغه هلمند کې بارانونه زیات وو او له همدې عمله د هلمند په سیمه کې اوبه راځي که څوم لګې دي خو راځي. سکل موږ غنم کړی او کوبه هم داسې دوام وکړي موږ غواړو چې پنبه هم وکړو خو له دې خوشبینیو سره سره له پرلپسې وچکالیو د دوامدار اغیزو او د اوبو د سرچینو د کمزوري مدیریت په اړه اندېښنې په خپل ځای دي. د چاپیریال ساتنې د برخ یو شمیر کارپوهان خبرداري ورکوي چې وروستي بارانونه د اوږدې وچکالۍ اغیزې نشي جبرانولی ځکه چې دایمي یخچالونه او ډیره برخه واوره ویلې شوې او د اوبو د ذخیره کولو لپاره کافي بندونه نشته. له ډلې احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل
اکثرا تپای خاکی که وجود
دی وای پډیرو خاورینو غونډیو کې کلختی وکندل شي او به ذخیره کیدای شي. موږ باید هغه سیمه وپیژنو او نقشه یې کړو چیرې چې د زمکې د سر اوبه ژر سیمه پرې خودلای شي. دغه راز د موسمي اوبو د ذخیره کولو لپاره هم باید محافظتي بندونه جوړ شي
بندهاره ایمار بکنن.
د طالبانو حکومت د کرنې او بولګول او مالداري وزارت ویان مصباح الدین مستعین په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د دې وزارت په پاڼه په یو بیان کې لیکل شوی چې دغه وزارت د اوبو د مدیریت هڅه کوي. په بیان کې راغلی چې د اوبو د سرچینو د ښه مدیریت لپاره د کوچنیو او متوسطو بندونو جوړول د قطرهي پڼې سیستم پراخول چې اوبه پکې ډېرې سپما کیدای شي د کرنې د عصري کولو د میتودونو په اړه د بزګرانو روزنه او د ځمکې د سر د اوبو د ذخیره کولو هڅې د دوی په پروګرامونو کې شامل دي. څو کروندګر د اوبو د په برخه کې ترې ګټه واخلي. یادونه ده چې په روسي او کلونو کې سخت وچکالی په افغانستان کې د ځمکې لاندې اوبو د کچې د کمښت او د کرنیزو ځمکو د ځینو برخو د ویجاړېدو لامل شوی او ډېری بزګرانو آن د اوبو د کمښت له امله خپلې کروندې او ځمکې شاړې پرېښې دي.
د روژې رنگونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو کارکونکو او ورځوکو ته ځانګړي سلامونه وایم. روژه خو ډیره د خیر او د برکت میاشت او ډیره خوندوره روانه ده. خو یو څه چې موږ په افغانستان کې موجوده ده هغه هم دغه ده چې کله روژه راته نرخونه ولرسي او اقتصاد ډیر ضعیف دی. نو بل د ستونزه نشته. موسم هم ډیر خوندور دی، نه ګرمي ده نه یخ دی، تند نسته وخت کاروم نه دي چې موږ ستړي کې ځکه داسې وختونه و چې کله بدله و لور پر وخت باندې روژه و. نو هغه وخت بیا ډیر خلک وسره په ستونزه کې و اوس چې دی یا به په ګرمۍ کې و او اوس دی هوا ډیره خوندوره ده او ډیره ښایسته روژه ده. نو تاسو ته ښه پروګرام د الله فهمه.
تاسو همیشنه اوریدونکو تنګیوال لا وردګو څخه پلیکه کیم. نو هیله ده چې روغ او جوړ به وي او د روژې شپې او ورځې به په خیر وي. نو واقعا ډیره ښایسته روژه ده په ډیر خوندور موسم کې. هیله ده چې د روژې مبارکې میاشت تر باندې په خیر او په خوشحالۍ پای ته ورسي.
وعلیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زما له سلامه روزه خو قربان یسم خم میاست خد برکت میاست. خو په افغانستان کې دای میاست سی روزه راسی بس یو شاید وچند ګرانسی په نورو ملکو کې بیا هم خوي. اوس مثلا مو په ایران کې یو دلی د روزه په خاطر باندې یو شای لیک هم ارزانه سی خامخه. په افغانستان کې بیا دغه مسلمانۍ ډیر ټینګه د سی روزه راسی بس یو شای په یو بدره برابر ورکی. یعنی نور نو د روزه هیڅ مشکل نسته. روزه خو خم میاست د برکت میاست.
دا ورځي د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو.com ته ورشي. او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پانی د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomo د فیسبوک پانا ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio مندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه لتا سره.
بیا هم خراغ لاست تاسو کولای شئ